افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګه مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه په خیر اغلی ک په پیل کې د مقدمه پتوګه په دیو غږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد وخت ژمن دی کنوانسیون ته د ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني فکری جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دائمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر یې مختل کړي دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته ده چې کار وکړي که نه؟
نه خیر نه، د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینو مواردو کې داسې راغلی دی چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم د 18 کالو څخه مثلا پورته کېږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولې متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کېږي.
په افغانستان کې ډېره کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونو کې خپله د کار کول د ماشومانو لپاره په داسې د خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 18 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 18 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، له دولسم صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه هغه یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپیریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونکړي. ولی د کده بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې مثلا زموږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپل د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسوم وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسوم نه دی، لاره مسوم نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه هم معنه دي. بس
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې ته جوړ کړي چې هغه پراتلون کې کې دغه د شاخه کارونه یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې ده د کار سړی شي د کسبي وشي یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېر ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي، په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي. دا په درې ګروپ مو باید تقسیم کړو. کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ و په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یاد موږ په هېواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافو نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولی د فقر له وجې نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو ډرسن، په یو موټر باډۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 20 کسه، 30 کسه کارګران خېږوي. په دې کې 14 کلن ماشوم خېږي، د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلته ورسره ده، مقصد مزدور کاری لپاره درېدلی دی، د نورو خلکو په منځ کې. دغه همدې موټر ته خېږي، 15 کلن هم خېږي او 10 کلن هم خېږي. دا وایي خیر، موږ ډوډۍ نه لرو، موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کال څخه پورته دي، 30 کلن دي، 30 کلن دي، 15 شکلندی، دغه ماشومان ته نشي خېګولې دي موټر ته، صداتې منه کې او دره کوس کې. دا قانون نشه په دې واقع، هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولی شي بازار کې راکړي. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسېږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي، یا مثلا مالیات ورته پیښي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون جدا نافذ شي، په اصطلاح هغه وکړي. د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي، دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی د پاره داسې د میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي، هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي. داسې اجیران، داسې خلک دي چې 15000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دې معاش ټیټو پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغه فقیر کورنۍ ته چې ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دې په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونستي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړه، دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنی خاله نو کاری بدی کولا
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. ما ته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا دوې هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کومه رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پوهیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګاه، هغه کوم یو تمدني آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدرمند اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی، په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانیستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیته حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې، پخوانۍ اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولی شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادی د زردشت په وخت کې، په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د هیتمنتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی